ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونه کې هیلې مې مونږ تر نو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خپل موتر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست سره خلاص وایم. په دې هیله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په افغانستان کې د اسلام د راتلو څخه ورسته خپلواک حکومتونو په حق لدی. دا چې د اسلام د راتلو څخه ورسته په افغانستان کې کوم خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي او حکومت کوي. د هغولو جملې څخه طاهریان او سفاریان و چې نن به موږ او تاسې طاهریان او سفاریان وپېژنو. لومړی راځو طاهریانو ته. د دغې کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل سوی دی چې دی بیا اصلاً د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندهجان اوسیدونکی دی او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنیو څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بریالیتوب ترلاسه کړ بیا دی د فوشنګ د بنا مشری هم دته وسپارل سو چې د دې څخه ورسته به دا مقام د دې په کورنۍ کې پاتې سو او طاهر هم د ځواني په شروع کې هم دا وظیفه درلوده. طاهر د دوو وړو ترمنځ یعنی د امین او مامون ترمنځ هغه کوم د اختلاف مسله چې و په دغه اختلاف کې به دی د عباسي مامون پلوی کوله او د هغه پر طرف باندې وو چې بیا د امین د وجلو څخه ورسته د مامون خلافت ته زمینه برابر کړه. که څه هم طاهر ورسته دی چې دی د عباسي خلافت په عباسي خلافت کې لوړ مقامونه ته ورسېدی او په لوړ مقامونه کې وظیفه درلوده خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامون د ورور یعنې د امین د وژلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نه سي او په همدغه دلیل بیا ده نه غوښتل چې دی ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون په راتلو سره دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و تر څو هغه د عباسي خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسي او هغه پاڅونونه دی وځپي. نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو ښه کس طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي تر څو په بغداد کې پاتې سي. د بلې خوا بیا دا نه غوښتل چې دی خپله دغه کس په بغداد کې پاتې سي ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و دا چې د هغه د وژلو په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نسي. نو له دې امله بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی پښتون کې د عباسي خلافت ضد پاڅونونو څخه خوندي پاتې کېدله. یعنی کله کچیرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس اوسې نو دلته عباسي خلافت پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کیږي دغه سیمه به د دغه پاڅونونو څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده دا چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼله چې د بغداد څخه لیرې سي. او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض یې ترلاسه کړي او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 208 قمري کال کې یا په 1208 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعده په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او د پدې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېږي. راځو د طاهر زامن ته. د بغداد د دربار سره د طاهر د زامنو اړیکه د طاهر په پرتلا ډیر شوی او د طاهر د منو سره سم د زامنو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګه په خراسان کې شمنصبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زامنو 55 کاله واکمني وکړه خو دغه واک بیا د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړي چې بیا وروسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پراختیا د طاهریانو د دولت د لمنځه وړلو لامل وګرځېدی او د دې کورنۍ وروستنی واکمن یا سړی چې و هغه محمد بن طاهر په نومور په 295 کال کې د یعقوب لی سفاری د خوا نیول کیږي او نوموړی بیا په همدغه زندان کې خپل سا باسي او مړ کیږي. ورپسې حکومت دا چې طاهریانو څخه واک سفاریانو ونیوي، راځو اوس د سفاریانو په هکله معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب د سفاري حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یو یې عمر، علي او طاهر و، دوی درې سره د لیس زامن وو. پلار یې په سیستان کې د سفاري یا ټټاري په کسب باندې بوخت و، یعنې پلار یې د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کېږي د همدغه عمله بیا د دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کېږي او په دغه نامه باندې دوی مشهوره کېږي. یعقوب لی سفاري بیا د عباسي خلافت دخوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 215 هجري قمري کال کې مړ کېږي، او د هغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنۍ ډګر ته راننوځي او ډګر د واکمنۍ ډګر ته راځي، چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څه ناڅه شوې وي، او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوې وه، دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه، یعنې تر ډېر وخته پورې دغه اړیکه پاتې نه سوه. دا ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده، او د نوموړي د اطاعت په هکله یې هم شک درلودی. نو همدا و چې بیا په 211 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي امزان ته وغوښتل، او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاري مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لرې کړي. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاسونونه رامنځته کړل، یعنې د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاسونونه رامنځته شول، د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته یې لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ سي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانه هر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن و، یعنې عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي، د امر سفاری ویره نور هم ډیره کړه. یعنی دغه د سامانیانو واک د لی سفاری ویره ډیره کړله، د بیره زیاته سوره نه هم دغه عمله بیا د مقابلې لپاره ځینې امادګیانې ونیولې، او په 211 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنۍ په وړاندې جګړه وکړه. خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل سامانی د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه، او امیر اسماعیل سامانی نوموړی بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته ولیږه، او هلته بیا دی زنداني سو. بیا په 218 کال کې دی وژل کیږي. د دې څخه وروسته بیا د سفاریانو پاتې خلک یو پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي، یعنی د مړینې څخه وروسته ځینې هغه خلک چې د سفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي هم هغه خلک یو پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي، او د دې وروستی مشر د خلف ابن احمد په نامه 344 څخه تر 399 قبل کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوي له خوا وژل کیږي، او د مرګ څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوي ته رسیږي. راځو د طاهریانو او سفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و هغه کرنه و، یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنه باندې ولاړ و. د کرنې کارته پاملرنه د طاهری مشرانو په خاصه توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقداماتو څخه و، یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډیره پاملرنه وسوه. او ځکه پر دې سربیره چې د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د خپل عسکرو مخه ونیوله، د کرکیلې د شوالې لپاره ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول، چې دا د دې لامل سوه کرنې ته ښه پاملرنه نه وسي او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسي. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هیواد مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی بن زهاق گردیزی هم د هغه د راپور لمخي د خراسان ټول فقها سره راټول کړل، او د هغه څخه وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شریعي موازین وذکري، او دوی بیا د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکي چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد شودن کې، یعنی دا ښکاره کوي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی و. دغه ذکر شوی کاریزونه بیا زیاتره د پردي یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او د منځه وړل. همدارنګه عبد الله بن طاهر په توصیه سپارښتنه کې د شهرونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په حق له سپارښتنه سوي دي، او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي وو، او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالی راغلی، او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بېلابېلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې، د سیستان خرما، د بوست زعفران او د بلخ او مروې انار ډېر شهرت درلودي په دغه وخت کې، او زموږ هیواد ته یې ډېره شتمني برابره کړه. سفاریانو د پاچاهي ډېر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو او ولایتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو. د هیواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال وو، او د غوره وګڼل چې فارسی ژبه باید عربي ژبې او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب سفاري د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وصیف سگزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي، او د یعقوب په ستاینه کې یو سفاري قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله، او د طاهر یو زوی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحو عالم وو، او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډیر مشهوره وه. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ استاد د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل، دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي. د هغه د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل، دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسېږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواکي څوک وو، یا لومړنی کس چې د دغه واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک وو، وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسېږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي، او په دغه دوره کې زموږ هیواد اقتصادي حالات څه ډول وه، د فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل. د دغه ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي، او تاسې به دغه شیبې اوس موږ ملتیا کړی وي، او د دې تر څنګ په دې هیله چې د دغه لوست د هرې موضوع څخه تاسې ګټه اخیستی وي. درنو زده کوونکو، د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسې معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسې هم د دغه لوست څخه وروسته څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې واورئ، تر څو تاسې د دغه موضوع اړوند ښه معلومات لاسته راوړئ او په داسې باندې ښه پوهیږئ. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې یو بل نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخته پورې تاسې هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې ښه پوهیږئ، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي، هر لوست مخکېنی لوست سره تړلي دي. نو که چیرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهیږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درس پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا یو نوې او د همدغه درس پورې تړلي موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربان را په سپیشل نامه سلامونه ونه کې هلمې ونه تر نو سکون کو هله د چرغ او جوړ بیاسته وخت مو تر دې محل په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مزون څلورم لوست شرغ لاس تویم هله د چې د تل په سر تر ورځ هم د لوست اخر نه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه کټه واخلي د نو موضوع د امیر شېر علي خان د دویمې پچهي په حق لده چې دوهمه پچهي ته څنګه دوهم سلواري امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د هغه دویمه پچهي دوران ته ډول دی نور زه خپل درس پیلو د امیر شېر علي خان دویمه پادشاهي امیر شېر علي خان په 1318 میلادي کال په پای کې په ششګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمنځ ترمات څخه ورسته کابل ته داخلي شو دویم ځل سلطنت رسیږي په تل وس کې موږ دا وویل چې امیر شېر علي خان په 1318 کال کې د ششګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان د دروس قواوی سره یو ځای کې سره مخامخ کیږي او دلته جګړه رامنځته کیږي چې دغه جګړه په پای کې سردار امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د دویم ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره نو هغه لمړی خپل مرکزی حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته امیر شېر علي خان چې خپل یو روشن فکر او نوښتګر سړی وو د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی و چې افغانستان ته د نوي تمدن راتګ هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلېږي او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او په سید جمال الدین افغان د لارښوونې په امکنی ول سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوول څخه په خپل اصلاحات کې کار اخیستی او د برتانوي هند څخه هم لیدنه وکړه په برتانوي هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمیر اصلاحات د امیر شېر علي خان هڅوي او کزینو کارونه کې هغه دغه اصلاحات چې رامنځته کوي اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایي قوه رامنځته کیږي په دغه وخت کې چې دغه حکومت یا دغه اجرایي قوه پر اساس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي صدر اعظم سپاسالار حسین علي دفاع علي د دفاع وزیر او ارسلان خان د بهرني چارو وزیر عصمت الله خان د داخلي وزیر حبیب الله خان وردګ د مالیه وزیر محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه کې وټاکل شو کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړ شو او پر دولتي چارو باندې خبري او تصمیمونه ونیول شو په دې برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لکسیزه منظم پوز یې جوړ کړي د پوزي از د کړو ورسته بیا هغه ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم غوسته چپاتو په دې مرکزونه کې بیا دغه پوز ځای پر ځای کړي په اقتصادي برخه کې بیا د مالداري او کرنې بخه کې ډېر پاملرنه نه اوسه ځینی اصلاحات را مېسته کړه هغه سره چې هغه خلکو د هغه ته ډېر ارتیا دلوده سرادګرانی حسول کېدل ترسو هغه د هغه سره کیفیت او کمیت دواړه پورته شي د فرهنګ په برخه کې انانوي شونه او روزنه چې په مخ کې په جماعتونو کورونو کې تر سره کېده یعنی یو عصري زده کړې نه وي هغه محل شونه او روزنه په خلکو کې خلک په جماعتونو او کورونو کې تر سره کول نو په دغه وخت کې به شونځي په جوړول سره عصري شونه او روزنه باندې بدل شو یعنی نو شونځي جوړ شو او تعلیم او شونه او روزنه په عصري ډول سره په شونځي کې تر سره کېده ملکی او پوزي شوځي هم جوړ سولې د کابل په بل حصار کې مطبوعات اساس وچی د لومړي ځل لپاره د شمس النهار په نامه جریده په میاشت کې په شپاره سو مخونو دوه واره چاپېدا او ځینی معلومات رسالې او اصولنامه هم په هغه کې چاپېدلې تر څنګه پوستي ټیکټ هم چاپ سو د پوستي خدمات لپاره هر ځای کې پوستخانه جوړ سولې هغه فعال سولې او د امیر شېر علي خان د واخ اصلاحات د دولتي چارو پورټنګ او تر څنګه د اقتصاد په وده باندې ډیره غیزه درلوده د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته د خلکو په ژوند کې راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم يرغل ته چې پر افغانستان باندې انګلیسیان سره ول دوهم واره حمله کوي په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استاذ صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کمی خاص پایلې ته ونه رسیدلې په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استاذ چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نومیدي دغه ترمن چې کومې خبرې جریان درلودې دغه خبرې کې خاص پایلې ته ونه رسیدل ځکه انګلیسانو په
افغانستان کې پر خپل تلپاتې استازو باندې ټینګار کوي چې دی د دوی استازي په افغانستان کې تلپاتې ووسیږي او همدلته پاتې سي، چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواڅخه دغه وړاندیز نه و منل سوی او هغه ته اجازه ورنه کړه چې د انګلیسیانو استازي په افغانستان کې پاتې سي. نو یا چې امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني، تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونو جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د ناچارۍ څخه د مجبوریت څخه مجبوره سو مزار شریف ته ولاړې تر څو هلته د روسانو څخه مرسته وغواړي، او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت له امله چې دوی په زندان کې بندي سوی و، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تګ د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دی آزاد سي، او دغه فرمان مخکې له دې چې امیر مزار شریف ته ولاړ سي دغه فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستي هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویمې پاچاهي پر تخت باندې د هرات او کندهار په خلاصون کې ډېر مهم رول درلودي، او د افغانستان خلک د هغه په زندانی کې دوه سره او د دې ترڅنګ د شهزاده عبدالله د ولیعت په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډېر خوابده وه او خواشینی وه، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوښوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغي باندې اخته سوی و. انګلیسیانو هم د افغانستان د نیولو او اشغال لپاره لاس په کار سوي وه. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی، او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرني چارو وزیر داود شاه خان سپه سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجران په واسطه تر څارنې لاندې نیول سوي وه. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړ او غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم او د انګلیسیانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کندهار حاکم سردار شېر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسیانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې سي همکاري درلوده. انګلیسیانو بیا د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل یې چې د امیر سره خبرې وکړي. نو د امیر خسر یا سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تېښته کړې وه یا کشمیر ته تېښته دلیو، د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی، او انګلیسانو دغه دوه مطلبونه سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنی کرام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بل دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست نفوذ او اغیزه ولري. هندي منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبوره کړي چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1899 میلادي کال کې د ګندمک شرمونکې معاهده د انګلیس استازي لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې معاهدې پر بنسټ باندې کورام له ډي کوتل څخه بیا تر خیبر درې پورې سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برتانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپل ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردي لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپل دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کوربه باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ملا الدین محمد بش قالب او صاحب جان ترقی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم په نور سیمو کې د انګلیسیان پر ضد باندې حمله شروع کړې. د دغه مشهورو جګړو څخه یو هم په کندهار کې د میوند جګړه وه چې د امیر شېر علي خان د زوی سردرغازي محمد ایوب خان په قرباني سره په 1399 میلادي کال کې د جولای پر 15 نیټه په هغه کې انګلیسیانو د میوند په دشته کې ډېره سخته ماته وخوړه او درانه تلفات هغه ولیدل، چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسیانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده، یعنی په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټول ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولې دي. لکه څنګه چې د ځوانې ملالۍ مشهور حماسه چې هغه د میوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودي، بلاله میوندی په دغه جګړه کې حاضر او کله چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي، یعنی د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ و، کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوی او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې بلاله میوندی په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې دا په میدان کې وویل چې د غازیانو جنګي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه او هغه ته نور هم د جنګ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړ، په پایله کې مجاهدین بریالي شول چې بلاله میوندی د دوو د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیانو روحیه ورکړه. مثلا د هغه یو بیت خیال په دیار خیال به خال بده یار په ویډیو کې ژوند چې شلکی باغ کې ګل ګلاب او شربې ویده کپه بایوان کې شهید نسو خدای جلاله بیرنګی ته دي ساتنه. د هغه څو بیته و چې ملاله میوندی په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکي افغان شهید کیږي دغه بیرغ ملاله میوندی په لاس کې نیسي او دغه څو بیتې دا وایي چې دغه بیت په اورېدو سره غازیان ډېره د جګړه کولو یو شدید روحیه پیدا کوي، پیاوړې کیږي او جګړه شدت پیدا کوي چې په پایله کې مجاهدین بریالي کیږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسیانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل، تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته ورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ، انګلیسانو د مجبوریت د مخې امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندی او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل یې د امیر عبدالرحمن خان لپاره پرېښودی او په د دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزی دولت جوړ شو. نو په دې توګه انګلیسیانو ماته وخوړه، د افغانستان څخه ووتل. هغه کوم انګلیسي استازي چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړي و، تر څو دوی د تل لپاره په افغانستان کې اوسېږي، هغوی د افغانستان وزي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزی دولت جوړیږي. تو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاور به موږ زده لیوي او ورسخه ګټه به واخیستی وي. تر نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر اتل کې درس پرې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري.
یارو شیرین جانان متل مسافرو زمان زمان یو اللہ خبرو شیرین جانان متل مسافرو تمرا میں پکا بچ چھوڑے دے چڑا سکرا زیز رو میں نرے دے خالی میں داشتا دنست سے دے چڑا سکرا زیز رو میں نرے دے چڑا سکرا زیز رو میں نرے دے